دوستانو ستړي مشه د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کیده خبري ونه شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اتمی جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. په یوه بله خپرونه کې موزه اجملان له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. افغان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کیده خبري ونه شوې. ټاکل شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې امریکایي پوځیان وباسي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کیده خبري ونه شوې. د طالبانو استازو په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د کوربه متحد عربی اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم په ابوظبي کې و، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ تېره شپه په یو بیان کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې ترې تمه کیده ونه کړه. د ارګ خبر پاڼه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په دې خبر پاڼه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولس د غوښتنو پر ردولو سره وښوده چې د سیمې سوله نه غواړي. ارګ په دې خبر پاڼه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماته وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اخواته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په یوه مرکه کې ویلي چې د افغان حکومت سره د طالبانو نه کتل د دې ډلې یوه تېروتنه وه. ټاکل شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره تیاری له مخکې نیول شوی.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دوی د سرچینام پروسه د شنبې د ورځې څخه دولس ورځې نور پیلېږي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهالویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د نوماندانو لمړی لسپ د مرکومی پاتل نسمه او وروسته به د سلواغې په شپږشتمه اعلان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکي دیارلس سوه اته نوي کال د وري یا حمل په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې اته زره او پنځه سوه اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بېځایه شوو او بېوزلو کورنیو سره دوه دوه سوه ډالره نقدې مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شویو داخلي بېځایه شویو ټولې اته زره پنځه سوه دوه شپېته کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به دوه سوه ډالر ورکړل شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو د دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لس باندې اوه نیم زره کورنۍ او د بېځایه شوو او بېوزلو افغانانو له نږدې زرو کورنیو سره مرستې کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
We'll continue to act in Syria.
نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پرېکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام هم مخالفت څرګند کړ او وویل که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکان برابر شي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پرېکړه ستایلې او ویلي دي چې دا او ټرمپ موافقه کړې چې داعش ډلې ته ماتې په سیمه کې د امریکا د وبخی. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا له منځه وړي. لسګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهورو هوایي ډګرونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټوی رن وی د چهارشنبې د ورځې په ماښام وروسته له هغې وتړل شوه چې څو ډرونونو یې په فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزی جیټ چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو لوی فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اختلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي. او ریان ایر شرکت ویلي دي چې له ګاټویک څخه او همداراز دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوی به یوازې هغه مهال فعال شي چې مسؤلیت یې یقیني شي. د برتانیا پولیس وایي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر سر د ډرون الوتکو الوزول له ترهګرۍ سره تړاو نه لري خو د ګډوډۍ جوړولو په مقصد یو عمدي او قصدي عمل و. د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبرپاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغې مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کارۍ د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې یې تر 3 کلونو پورې ځنډیدلی شي. ولسمشر آدر چې د صدر اعظم ویکتور اوربان له متحده څخه دی وایي چې نوي مقررات د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کارۍ له وختونو سره یو شان دي. دا قانون وروسته له هغې توشیح کېږي چې د اپوزیسیون ډلو له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي او دا قانون یې د غلامۍ قانون بلل. اپوزیسیون نن ماښام هم په پلازمېنه بوداپست کې اعتراضونه پلان کړي دي. کارګري ټولنو ګواښ کړی چې که ولسمشر آدر د دې اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکړي نو په عمومي اعتصاب به لاس پورې کړي. خبرونه مل ازادۍ راډیونه واورېدل. دا نور خبرونه زموږ وېبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان حکومت ویلي طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. په دې موضوع په ریپورت سربیره اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له کبله استضاع کوي. په کابل کې پرون د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکي کارګرانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانیستل شوې. په دې موضوع هم رپورټ لرو. او دا به هم واورئ چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحده ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. لویدیسو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له ځانګړي استازي سلمي خلیل زاد سره وکتل. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت دغلته ورغلی و خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کارو خو د چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خوشحالي ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالي شورا مشرتابه او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری تیره شپه ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر زلمی خلیلزاد نشست مشترک که با شورای صلح افغانستان و تعداد از سران سیاسی افغانستان داشتند. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبان در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشاره په ترڅ کې لیکلی چې د هیواد راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همدارز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانۍ وبا معامله ونه شي. لبلې خو د سولې په عالی شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له امله استضاع کوي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه وزیران استجوابیږي چې د 1416 نوي مالي کال یې بودیجې له 80% کم مصرف کړي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې د 1419 مالي کال کې 92% خو په تیر کال کې 18% بودیجه مصرف شوې. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ د عدلي له نشي توکو سره د مبارزې د فوایدامې مخابراتو او ترانسپورت وزیران استیضاح کوي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د وکیلانو قناعت حاصل نه سو غونډه به پریکړه کوي چې د عدم اعتماد صندوقونه ورته کېښودل سي که نه.
د 1416 مالي کال یعنې خطیب عدل عالمان تصمیم ونیو چې هغه صاحبان سلو کې کده دوی مصرف ولري نو باید چیرې برحال وزیران استیضا شي او که سرپرستانی هغه د استجواب شي نو 15 وزیران فیصله شو راتلونکې هفته کې شنبه دوشنبه شاشنبه از ورځو کې راشي او د وکیلانو سوالو ته جواب وایي.
هغه له عرفان زیاتوي هغه ادارې چې په دې برخه کې له قانون سره سم پارلمان ته ځواب ویونکي نه وي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. د راپورونو له مخې د عدلي اوبو او انرژي له نشي توکو سره د مبارزې د فوایدامې اطلاعات او فرهنګ مخابراتو پوهنې قانونو او پټرولیم او ترانسپورت وزارتونو له 80% کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وای د قانون له مخې ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې د کم مصرف له امله وزیران او یو شمیر مسؤول ادارې استیضاع کړي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې په 1990 کال کې حکومت وشپېته او روان کال 92% بودیجه مصرف کړې ده.
1990 کال کې موږ د نن ورځې اخی چې 92% پرختیایي بودیجه مصرف کړي او تقریبا 90% عادي بودیجه مصرف کړي ده. د پرختیایي بودیجه مصرف په اړه باید ووایم چې په تېر کال په پرتله ده تقریبا څه د باندې 24% زیات ښیي چې په تېر کال کې موږ 8% خپله بودیجه مصرف کړې وه او دا کال مو تقریبا 92% ته رسولې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1990 مالي کال بودیجه د محل ولسي جرګې ته لیږل سوې ده چې د تصویب لپاره په کمیسیونونو کې ورباندې بحث روان ده. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې ممکن تر راتلونکو دوو اونیو پورې د جرګې په عمومي غونډه کې د تصویب لپاره رایګیري ته وړاندې شي.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکي کارګرانو د روزلو یو نوې څانګه پرانستل شوه. د دې څانګې د فعالیدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صنایعو د انجمنو په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د دفتر ترمنځ لاسلیک شو. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کارګرانو بیلابیل ټولنې وایي په افغانستان کې کار ته چمتو شاوخوا 2 میلیونه کسان د کار په لټه کې دي. په کابل کې د افغان کوریا د حرفي زده کړو په روزنیز مرکز کې د پنځشنبه په ورځ د تولیدي فابریکو د تخنیکي چارو لپاره د مسلکي کسانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دغه څانګې د پرانستو پر مهال هیله وښوده چې د یادې څانګې کارګران د هیواد د تولیدي فابریکو تخنیکي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
وزارت در همکاری با اداره محترم کویکا
دو بل وزارت لکیوکا له ادارې سره په همغږي په لومړی ګام کې د فابریکو د ادارو او تولیدي برخو لپاره کارګران روزی چې د فابریکو د برېښنا او کمپیوټر برخه او همدارنګه ځینې نور پرمختللي برخې هم پکې شامل دي. ممکن له دغه لارې ګڼ شمېر کسان د باعزته کار خاوندان شي،
زیات صاحب شغل آبرومند شوند.
د دغه څانګې د فعالیدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صنایعو د انجمن او په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د نړیوال دفتر ترمنځ لاسلیک شو. اوس مهال د افغان کوریا د حرفي زده کړو د مرکز په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مسؤولینو وویل د افغان کوریا روزنیز مرکز هڅه کوي چې د مارکیټ اړتیاو ته په پام کارګر وروسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر دا هم وویل خصوصي سکتور کولی شي چې له دغو ځوانانو نه د خپلو اړتیاو سره سم کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل اوس مهال د تولیدي فابریکو اکثره تخنیکران بهرنیان دي او نوې پرانستل شوې څانګه به بهرنیو ماهرانو ته د خصوصي سکتور اړتیاوې کمې کړي. خود کار په لټه کې یو شمیر کسان وایي ډېرې داسې کسان شته چې د افغان کوریا روزنیز کورسونه سرته رسولي خو بیا هم وزګار دي. د حبیب الله په نامه یو ځوان ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د کار وضعیت بي خراب شوی دی. فضل د ارتباطات بخش نه خلاص شویم. هر ماسي هر بخش چې سما شناخته ونه لیدي هو تک څه کار نه کا. د دولت نه موږ دا غواړو چې په ورکه زیاتې کا، اشافي پروژې زیاتې کا، خلک په کار شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې هر کال د وزګارو کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د لیسو او پوهنتونونو فارغان د جنګونو له امله بې ځایه او له بهرنیو هیوادونو نه راستانه شوي هغه کسان دي چې هر کال د وزګارو شمیر زیاتوي. د افغان کوریا د حرفي زده کړو روزنیز مرکز له 2015 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعال شوی چې د دغه دفتر د رئیس ریدی د سوینګچ په خبره تر اوسه د دغه مرکز د حرفي زده کړو په څانګو کې سکم 8000 ښځې او نارینه روزلې دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د هیواد د وزګارو کسانو شمیر ته په کتو که د دغه مرکز فارغان د کار خاوندان هم شي په هیواد کې د بیکارۍ وسنۍ ستونزه کمېدلی نه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
یو تازه څېړنه ښیي چې د افغانانو په منځ کې په کم عمر کې ودونه کم شوي او ډېرې کورنۍ ترجیح ورکوي چې لوڼې او زامنې تر واده مخکې زده کړې وکړي. دا سروې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې شوې. نور جزئیات عصمت سروار وړاندې کوي.
یو څېړنه ښیي چې افغانان د پخوا په پرتله زده کړو ته لیواله شوي او د تعلیم په خاطر په ځنډ واده کوي. دا څېړنه چې د امریکا د جان هاپکنز د بلومبرګ د عامه روغتیا د پوهنځي له لورې شوې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته له 2002 څخه را په دې خوا د نړۍ په دې تر ټولو لږ پرمختللي هیواد کې د زده کړو او په کم عمر ودونو په اړه د خلکو نظر ډېر بدل شوی دی. دا څېړنه چې آنلاین خپره شوې د بیوزلو ولسوالیو د 12 کلنو او 15 کلنو ترمنځ د نږدې 1400 هلکانو او نجونو او د هغوی له میندو او پلرونو سره د مرکو پر اساس شوې ده. د پوښتل شویو کسانو ځوابونه ښیي چې یوازې په یو نسل کې د واده په خاطر د ښوونځي پرېښودلو ته لیوالتیا خورا کمه شوې ده. په دې سروې کې ټولو پوښتل شویو زلمکو ویلي چې واده یې نه دی کړی او په سلو کې 15 لا هم په ښوونځیو کې دي، حال دا چې د دوی میندو او پلرونو درس نه و ویلی او په کمو عمرونو یې ودونه کړي وو. دا سروې د افغانستان په داسې ولایتونو کې شوې چې له تعلیمي او ټولنیز نظره تر ټولو وروسته پاتې دي. د دې څېړنې اصلي لیکوال ډاکټر رابرټ بلم چې د جان هاپکنز پوهنتون د ښاري روغتیا د انسټیټیوټ رئیس او د کورنۍ او نفوس د څانګې استاد دی وایي چې دوی د افغان جنو هلکانو او د هغوی د میندو پلرونو په ذهنیت کې د پام وړ مثبت بدلون لیدلی دی. په 2002 میلادي کال چې د طالبانو رژیم تازه پرځېدلی و، په کلیوالي سیمو کې په کم عمر ودونه او د درس نه ویل عام و. څېړنه وایي چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته عصري زده کړو ته لار پرانستل شوه او خلکو له تلویزیون او انټرنټ رانیولې په مختلفو برخو کې آزادۍ ترلاسه کړې. په سلو کې 8 میندو او پلرونو ویلي چې لوڼې باید تر هغو واده نه شي چې لیسه یې بشپړه کړې نه وي، خو په سلو کې 2 نورو ویلي چې که د لیسې تر بشپړولو مخکې واده شي پروا نه لري. البته اکثره پلرونو د ښوونځي تر بشپړولو مخکې د خپلو لوڼو له واده سره مخالفت ښودلی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا تایمز ورځپاڼې په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلې. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزي پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز ورځپاڼې ته ویلي متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اډو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډې ورکړې چې د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیې او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه له لاسه ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورځپاڼې په دوام کې دا هم لیکلي چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پر کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان دی غونډې ته د طالبانو او د دې ډلې د حقانی شبکې د استازو په ورلیګلو کې رول ولوباوه. ورسپانه لیکي دا لومړی وار و چې د امریکا له استازي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان د راتلونکو پاړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو بیا ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه و چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. همدارنګه د اف ایم په 7.5 زموږ خبرونه په ګڼو ښارونو کې اورېدل کېږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اتومي جګړې خطر باید کم اهمیت ته ونه ګڼل شي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلني خبري کانفرنس په لړ کې د سړې جګړې د مهال له یو اتومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې یوه اتومي جګړه به ټول بشریت له منځه یوسي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبري کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د مهال له یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنۍ خبري غونډې څخه د خپل تصویر د ښه ښودلو روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن له منځه یوړ او اوس د منځني واټن ویشتونکو له تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت، داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې به جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهانو وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال، د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سټارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لرې واټن ویشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیره یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونې کوي. د روسیې ولسمشر سږ کال په داسې حال کې په خپل کلني خبري کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د 2019 میلادي کال په مئی میاشت کې عمومي انتخابات دي. په هند کې را روانې ټاکنې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د یو اصل د عملي کېدو تر ټولو ستره مظاهره وي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیزې رسنۍ په بېساري ډول پراخ رول ولوبوي. فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ لري.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په را روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور و انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سخت مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټره کار اخلي. په هند کې 4.5 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پوینټ څېړونکي اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلومه وی چې په را روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پونتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل شوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډېره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واتس اپ دا غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو لاري خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یوه او بل تور لګوي چې د رای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یوه رپورټ کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودي پر فیسبوک 3.5 میلیونه او پر ټویټر 5.5 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کند استازی راهول ګاندي پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودي له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نشي ګڼل کېدلای.
د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. په سوریه کې د امریکا اصلي متحده کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړې رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او لسګونه سره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخامخ شول. دوستانو دا د مهمو خبرونو سرټکی تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمه په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي ولولئ. اوس هم څو نور رپورټونه راخلو او وروسته به بیا ونیزو پروګرامونو ته ورسو. د البانیا حکومت دوه ایرانی ډیپلوماټان د امنیتي دلایلو له امله له دې هېواده وویستل. امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې په ویستل شوو ایرانی ډیپلوماټانو کې یو البانیایي د ایران سفیر دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات تراوري.
د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وی دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته ګواښو له دې هېواد څخه ویستلی دي. د البانیا د بهرنیو چارو د وزارت وایند د ډسمبر په 19مه خبري اعلانو ته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان له خپل ډیپلوماتیک ماموریت څخه په سرغړونې او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هېواد څخه ویستل شوي دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په ویستل شوو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهران کې د ایران سفارت په دې اړه سندې ویلي او د رویټرز اژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوي ایرانی ډیپلوماټان په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د برید په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکېچنه شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وستل شوی پر خپل خاوره پناه ورکړې ده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی واورئ د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په سوریه کې د متحده ایالاتونو اصلي متحده ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې ده. د کوردي جنګیالیو دې ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل ښایي د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک عواقب ولري. په دې موضوع د احمد تکل رپورټ او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه
چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډېر قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لاهن یې ډېر تریخ دی راغلی دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسېدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو تېره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوری غوښتونکي ګوند سناتور لینسی ګراهم او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهم له دوو ډیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل که امریکایي ځواکونه ووزي نو ایران او نورو قدرتونو ته به په سوریه کې د مداخلې امکان په لاس ورشي. زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو، ځکه که دا کار وکړو نو ترکیه، ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کورد ځواکونه له منځه یوسي. که موږ ووزو داسې راته ښکاري چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټونکی وي او له تهرانه تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایلو نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څه وړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به له منځه تللې وي. ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیې سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملاتړ دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد باید د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا له منځه وړي. روسیې له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري، ځکه نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریې حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریې ته نوای ننوتی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په ځینو ولایتو کې وچکالی د دې سبب شوه چې د ماشومانو په زده کړه کې خنډ راشي. نن په همدې کله غږی ولوم سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جميله اقبال ده. په پیل کې ورڅخه پوښتو چې د افغانستان په کوم ولایتو کې وچکالی د ماشومانو د زده کړې مخې ته خنډونه جوړ کړل.
دوه درې کال کېږي چې دلته بارونه ندي شوي او زمکه وچه پات د زراعتي حاصل خلکو نه دی خسته. د دې ولایتونو خلک خصوصا د بادغیس، هرات او د غور تللی دي د ولسوالۍ نه مرکز ته، او هرات ته اکثرا د دوی هرات کې تللي او هلته ځانونو ته موقتي ځایونه پیدا کړي چې هلته دوی پکې اوسېږي، خپل کورنۍ خپل کور یې پرېښودلی دی هلته. مثلا دې کې اکثر داسې فامیل نه وو چې بدبختانه هغوی خپل اولادونه هم شاته پرېښودل او دوی راووتل، یعنی هلته هېڅ نه وو پاتې شوي چې نور هلته ژوند وکړي. نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجې نه خپل ولسوالۍ پرېښودې د بادغیس مرکز کې، او د بادغیس او د غور همدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې هلته دوی راغلي دي او بې ځایه شوي دي.
کله چې دغه کسان له خپلو ځایونه بې ځایه سول، وزې خبره ده چې د دوی بچي به له زده کړې څخه هم پاتې. بېرته د زده کړې په برخه کې یونسف له دوی سره څه وکړه؟
مونږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زده کړه د چا منتظره کېږي نه، یعنې د چا ته انتظار نه کوي. زده کړه باید جریان ولري او ونه درېږي. مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي، هغه باید مسلسل خپل درس دوام ورکړي. نو دغه ماشومان ډېر بدبخته سره وایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د خپل ولسوالۍ نه مراکز ته راغل یا هرات ته چې دوی هجرت وکړو راغلل بیرته دلته، نو دوی به مکتب نه او زده کړې نه پاتې شول. یونیسف چون یو سروې وکړه چې معلومه کې چې څومره فامیلونه یا څومره خلک بې ځای شوي دي، نو یو لکه 8500 خلک هلته بې ځای شوي، 2.5 لکه مونږ ټول یعنی بې ځای شوي خلک لرو، هغه کې 1.5 لکه پورې هرات کې دي، 10000 په بادغیس کې، 15000 غور نه دوی تعلق لري او دوی راغلي دي. نو دوی کې 30% پورې ماشومان دي چې هغه زده کړې ته اړتیا لري او باید دوی په مکتبونو کې شامل وي. نو یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري، مونږ موقتی د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو، یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړل. د تعداد 950 ته یعنی شپېته تقریبا مونږ دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې، مرکز د بادغیس کې چې الته دوی دي، دغه مرکزونه الته دي. او د مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه 2840 شاګردان الته درس وایي، چې د کې مکسره یعنی تقریبا 30% انجونې دي چې دوی په زده کړې کې ملته مصروفې دي.
دوی الته په څوم صنف کې و، دلته په څوم صنف کې ونیول سول، آیا د کوم سکتګي خو د دوی په درس کې نه راغلي؟
ماشومان الته چون دغه ولسوالۍ کې درس وایي په مختلفو صنفونو کې وي، چون دوی سن مختلف دی، ټول په یو غږ نه دي، چون دا اوس موقتی دي او داسې په اضطراري حالت کې دي، ایمرجنسي په شکل کې دي. نو دوی تعداد لپاره چې کم از کم دوی هغه د دوی هر ورځنی تګ راتګ یو مکتب ته هغه شی منځلار نشي، او دوی څه نه څه زده کړه باید وکړي چې هغه بېخي د زده کړې نه پاتې نشي. نو دوی لپاره مونږ یو معلمه په هر وي دغه زده کړې په مرکز کې شته دی، خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کومک کیږي. مثلا لوی ماشومان لږ ډېر کومک ته نیاز لري، هغوی درسونه لږ سخت وي، او وړو ماشومان چې دي هغوی بیا عمومي یا ابتدایي درسونه وایي، مثلا ریاضي دی او دري دی او پښتو دی. دا داسې درسونه دي چې ټول ته لوستل کیږي، خو لږ لوی ماشومان که دوی نیاز ولري، ضرورت ډېر زیات ولري، هغوی سره ډېر کومک کیږي. دا داسې یو غنه ده چې مونږ دا وایو چې یو خیمه کې مونږ پوره مکتب جوړ کړو، هغه کې ډېر صنفونه دي نه، همدا یو صنف دی فعلا. مثلا شپېته تقریبا صنفونه لرو مونږ، او دې کې ټول ماشومان دي، هر سن دي، ځکه چې اوس داسې نه شي کېدلی چې هغه ځای کې چې دوی موقتی راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ شي. دوی به یو نه یوه ورځ بیرته د خپل کورونو ته ځي، ان شاء الله به خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي. خو دلته موږ دومره صرف کړی دی چې موقتی دوی اته زده کړې په جریان کې وي، دوی زده کړې د فضا نه بیرون پاتې نشي.
که دوی ډیر وخت بیرته خپلې سیمې ته ستانه نسي، او دلته هم دوی خپل ټولګی مخکې نسي وړی، تاسو څه فکر کوئ دوی زده کړه کې خنډ نه راځي؟
دوی بیرته بیا خپل سیمو ته یوه نه یوه ورځ ځي، او کوشش زیات د دولت او خپل د مونږ همدغه ده چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، ځکه چې دلته چې اوس دوی دي دلته دوی ته دومره کومک نه رسېږي، دوی سره دومره کومک نه، دلته دوی کور نشته دی، هلته دوی بیرته لاړ شي. دا کومکونه مثلا نور مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه ورسره کوي، کورنۍ هغه کې کومک ورسره کوي. نو زیات کوشش همدغه ده چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه چې مونږ هم په دې شي باندې پوهېږو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په اضطراري مکتبونو کې وي یا موقتي مکتبونو کې وي. نو او مونږ خوشبختانه دا به ووایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کېږي، په خپله ولسوالۍ کې به ورسره کومک وشي. دې باندې مختلف ادارې خپل دولت دې باندې توندل ده چې 100% دا فامیلونه بیرته په دې باندې قانع کړي چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، او دوی روان دي ورو په ورو خپل کورونو ته ځي. هلته به دوی هماغه مکتبونه او دا نوره چې کوم د دوی زده کړو سلسله به هغه به انشاءالله بیا جاري وي.
دغه کومې زده کړې دوی په دغه موقتي حالت کې کوي کنه، دغه هم بیا حسابېږي په زده کړو کې، مثلا یو کال که دوی دلته تیر کړه، یو کال به دوی ته ارتقا ورکول کېږي کنه؟
زه فکر نه کوم چې داسې کوم کوم غترو سپوره مونږ ولرو
نه ورکول کې ګټه کوم
نه
هغه کسان چې دوی خپل ځای به ځای کیږي بچیم مکتب څخه پاتې کیږي کدوی بیغوري وکي دغه مکتبونو د تاسو اشاره وکړه چې په استراري حالت کې تاسو رامنځته کوي دغه خپل بچی ونه لګي دوی به څومره توان وکي
تر اوسه پورې خو چې دغه استراري مراکز موږ جوړ کړی دي او داسې یو ښه مسنونه فضاوي په خیمه کې مثلا نور خیمه د دوی خپل کډوال چې کوم راغل دي کورونه دومره خاص د خیمه دومره خاص غنه دي چې مثلا هلته دوی د ژمی نه یا اوړي د ګرمۍ نه دوی محفوظ شي نو دا یو داسې ځای وي چې هلته دوی کله راشي ډېر خوشحاله احساسوي فامیلي هم په ډېر په خوشحالۍ باندې کوي هلته استوي ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل مونږ نه لیدلی چې فامیل د وی نه لیکي ممانعت وښیي چې تاسو باید هغه زده کړې دپاره لاړ نه شو ځکه چې یو درې څلور ساعته دپاره دی او دوی هم ډېر ښه هلته مصنون وي هلته محفوظ وي او څه زده کړه هم کوي نو فامیل نه په ډېر په خوشحالۍ دوی لیږي هلته
فامیل خو دوی په خوشحالۍ رالیږي که نه دوی داسې یو حالت نه راغلي دي چې په خپلو کورو کې دوی ژوند نه سوی کوی بیا راغلي دي له روحي نظره دوی څومره دې ته آماده دي چې دغلته په خیمې لاندې راسي درس ووایي کور کله هر څه ورنه پاتې دي
ما زنه ماشومانو ولیدل چې هلته لږ سین زیات وو او پوهېدل هغوی نه چې کله ما پوښتنه وکړه چې ته بېرته خپل کور ته یا خپل مکتب ته تلل غواړي نو هغه ډېر په خوشحالۍ ووي چې بلې که مونږ ته دا دوباره دې مونږ خپل ولسوالیو کې سهولتونه فراهم شي نو زه به ډېره په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم ځکه چې هلته مې کور دی او هلته مونږ په خیمو کې نه اوسېږو هلته د مونږ کور چار دیوالي لري مونږ هلته یو د مونږ پټي دي د مونږ ځمکې دي او د مونږ مکتب هلته دی نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې سل فیصده تاثیر لري او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهېږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه شوي د دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي مثلا طبیعي د ماشومان د مکتب بکس بوټ کالی ده دا امکانات آیا اینو صفر ته برابر کړی کنه
بالکل مونږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدریسي مراکز چې لرو زده کړې مراکزونه چې لرو هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب لپاره بیگ خپل او کتابونه کارتاسیا دغه هر څه ورکو او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکو هغه نه استفاده وکي او شاګردان ته درس ورکړي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیله اقبال خبرې د ماشومانو د زده کړې پکله واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي
کمی وخت نه خبرې کنه یو نفر سره تقریبا یوشت زمان دی تقریبا اته دي کنه لورګان دي
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي قاچاقبران به تي جوړي
او حل لارې څه دي
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دي وزارت اطلاعات او کلتور دي صحت عامه ده دا ټول باید پدې کې سره یو بل ته لاس ورکړي
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې والی ځنی کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زوګ مجبور خېلې درته وړاندې کوم را سره اوسئ خواګو اوریدونکو موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو ان تر دې چې
د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هره کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي سیدا جان وایي د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي
یو نفر سره تقریبا د هغه څلور ښځې دي، یوویشت زمن دي، تقریبا اته دي که نهه لورګانې دي، او اوس ما اولاد د اخره ښځه راوړي کنه او دا نور درېدلي دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پشتیبانه لویه سي او قوم کې یوازې یم او زما ډله ټپله لویه سي او د خلکو جواب وایم. دغه چان لورګانې کوي چې د اولادونه ډېرې او بل داسې ده چې قوم دا خلک زیات کړي چې آینده کې یو وکالت ته درېږي، پاچاهۍ ته درېږي، یو څه درېږي چې پشتیبانه یې پوره وي. زما الحمدلله اومې زمن دي او درې لورګانې.
اولاد د الله جل جلاله نعمت دی، خو سالمه روزنه او ښه پالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد په روزنه کوي، نه په ډېروالي. د کابل ولایت اوسېدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېروالي کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړم. زما شکر څلور اولاد دي، درې مې لران دي، یو مې زوی ده، ډېر هم نورماله ژوند ده. اوس مې دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د اکسلرم ته لاړ شي، نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بے حده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر یې افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه ناستا ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کرا.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کیږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې. نوموړی زیاتوي
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا یې بیا پې شرمېدلې یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی. نو دا به رقابت کې کامیابي نه، زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړل سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، ټول یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي. ځکه هغوی به د پلار او د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې را لویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتماً ډېرې خطرناکې، ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړېږي، قاچاقبران به تي جوړېږي، یا به مثال پوډر وایي د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبب ټولنه مور سره مخ وي او کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړونکي وي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور او پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیې ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده. اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درست نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
زه احمد الله یم، د چرسای وسای اوسېدونکی یم. زه فرنګ کور مکریانه کې په اندازه باندې ماشومان راوړي، څومره تربیه ورکولی سي، د هغې لباس، هغه ټول، هغه پیسو کې او زیات ماشومان ښه نه.
زمانم نزیفه نادر ده گرافیک ده دیپارتمنت مسئله که عمل نده یه زکر هم خپلا شاید پستون جو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی اغا چه ضروریات شایان چی پوره کول غالی اغا شاید پوره نکریه او دیر مشمان رو لطفه عمل نده.
زه وایدسانم د نور خپل اقتصاد ته لیدو خپل کورونا ته لیدو یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب وي بیا ماشوم وړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کار لګي یا کډيري کیږي
ستمنو اوریدونکو دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي کورنۍ او ټولنې ته مشکلات څه دي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
که استاد دست پختنه مطرح کم چیزین کورونا شته چې دوی د ماشومانو په زیګون کې البته د ماشومانو په ډیر زیګون کې ناسالم رقابت لري وای چې بس ما لورخزه لاس اولاد لري زم باید لاس اولاد راوړم یا دا چې په دې کورونا کې همداسې دود شوی وي چې یوه میرمنې لاس اولاد یا اته اولاد راوړو باید بل نه وي چې راځي ته هم اته اولاد لاس اولاد او د دې نه کم رانوړي کبې راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي اله دلته صدا استاد ولې داسې کیږي په زیګون کورونا کې
خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي سطح د سواد ضعیف ده او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزښ ورکړي نسبت ښځینه ته ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منځته شي.
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې او د دې کورنۍ دود دستور دا چې باید ډېر ماشومان ولري دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانوړو کم ماشومان راوړو خو په تربیه په روزنه او ښه
دا موضوع یو کلتوري مسله ده او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي زیات وخت نسی بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري
دغه د ماشومانو ډېروالی د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډېرېږي دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمېږي او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره پر رقابت شروع کوي او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي لارې نیسي جنګونه کوي په زور د خلکو شیان اخلي چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه
ده چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه یې رسته کې وکړي
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډېر نسی د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالي دی وزارت اطلاعات و کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات کی او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن راهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رینه شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهربانی
قدر منو اوریدونکو دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکلنې په ندي
پکتیکا کې هم د شکا مثبت تغیرات
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
سلام و درود.